اتصال وان صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافه یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د مصر سفارت په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو ملاتړ کړی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور کې مخامخ شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د تروریزم په صدرولو تورن کړی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کړی. د مصر د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، دغه راز راغلی چې مصر د افغانستان له حکومت سره د پولیسو د روزنې، تعلیمي بورسونو او بشري مرستو په شمول په مختلفو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې له مخې د مصر سفارت پرون شنبه د افغانستان له بشري مرستې افغان سره میاشتې ټولنې ته وسپارلې. په دغه مرستو کې د ژمي لر رسیدو مخکې د کورنیو اړتیا وړ مسایل شامل دي. د پروان ولی وایي په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو ژمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه هیواد کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ځواکونو له لورې په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه شوې ده. ښاغلی عاصم زیاته کړه چې په بګرام کې ډېر ځواکونه ژمنه کړې چې په سیمه کې به له 500 تر 1,00,000 امریکایي ډالرو پورې وړې پروژې تمویل کړي. د طالبانو په یو برید کې چې د دغه ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط شمالي سالنګ کې په یو پوځي موټر وشو، دوه سرتیری او یو میرمن وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. د خنجان ولسوال لطف الله هاتف ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شنبه په ورځ شوې ده او ټول قربانیان او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. ښاغلی هاتف وویل برید کوونکي په تیښتې بریالي شول خو تر تعقیب لاندې دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤول منلی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي، د دواړو ټیمونو لپاره زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه درې ورځنۍ مسابقې وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني شپېته پوله، یو اروپایي یورو 30 افغاني دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلدار 515 افغاني. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان د تروریزم په صدرولو تورن کړ. مودی ویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د زیاته کړې چې په نړۍ کې به د پاکستان په منځوي کولو کار وکړي. مودی په خپل پرونی ټلویزیونی وینا کې هم دراز ویل د پاکستان کړنې هند، بنگلاديش او افغانستان اغیزمنوي. نوی ډیلی ویلي د سپتمبر په 13 په کشمیر کې په یوې اډې باندې برید د پاکستان کار و. په هغه برید کې 13 هندي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لیچ د مودی د وینا په وړاندې به خبرګون ښکارا کړی. د ایتالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسیده. دا په تیرو 15 کلونو کې د یو لویدیز هیواد د سمندري ځواک لومړنۍ بیړۍ ده چې د ایران په یو بندر کې لنګر اچوي. د ایتالیا سمندري ځواک ویل دا بیړۍ د دوو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د تاریخي او ښو اړیکو د بیا پیلېدو په لړ کې د ایران دغه جنوبي بندر ته تللې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا ویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته له دې بندر عباس ته ورسېده چې د ایټالیا د سمندري ځواک یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. دا خبره پرون د ویان وکړه. له حلب څخه راپورونه وایي چې نور بریدونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړ برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره اونۍ په سوریه کې اوربان مات شو. او امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی. د واشنگټن ایالت د غزمی د ادارې ویان مارک فرانسیس تېره شپه په ټویټر کې ولیکل ټوپکوال تېره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د دغه مشکوک حمله کوونکي د نیونې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته یعنی د سپتمبر په 30 د واشنگټن د برلینګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال وژل شول چې یو وسله وال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دغه کس لوري پر خلکو د ډزو انګیزه نه ده معلومه، خو چارواکي وایي دا چې نښه نه ده لیدلې چې دا برید دی تروریستي عمل وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د اورزګان د خلکو استازي وایي حکومت د اورزګان د خلکو د امنیت غم نه دی خوړلی.
نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوې ده، نه یو د سجمی عملیات شوي دي ټول لارې.
خو د دې ولایت نوی سرپرست امنیت قومندان وایي
د دې وضعیت د مهار لپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازهدم قوتونه زړه راګیر شوي دي.
د کندز اوسیدونکي حمله ناامنۍ سر ټکوي.
وختي چې د خار په 2 کیلومتر او 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چاوک او تنا د خار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنی نه لري.
په فرا کې د هند او افغانستان اړیکې د لومړي ځل لپاره په یو علمي کانفرنس کې وڅېړل شوې. د کندهار چارواکي په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارنې ژمنه کوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ ونیس پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خبرو. سات لس بجی او ات دقیقې شوې. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د غولایت مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت د غولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. هغوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ورزګان اکثره ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي او د غولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ راز شوالی نه دی راغلی. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې اورزګان ته نور ځواکونه لېږلي، خو په ولسي جرګه کې دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د اورزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اورزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي، او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و اورزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تر دا دم سره خبرې کوم هیڅ نو بهبود نه دی راغلی. نه ساحه د دښمن سره تصفیه شوې ده، نه یو د سجمی عملیات شوي دي. ټولې لارې ورباندې بندې دي. یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه، هیڅ شی نه پیدا کیږي. د خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسي جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د اورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بلخوا د اورزګان د سیمه چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او اسلوال طالبان ترمنځ د ترنکور ښار ته څیرمه ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د اورزګان د خلکو امنیت وساتي.
موږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترنکور په ښار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند هاخوا کوماندوګان او همدارنګ خاص قطاعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د اورزګان مرکز ترنکور ځینې امنیتي پوستې د وسلوال طالبانو لاسته ورغلې، د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت امنیت کومندان او د امنیت امیر له دندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوزي چارو افغان کارپواتي کلا مرخيل وای وسلوال مخالفان له پوزي منرونه په ګټه اخستنی هڅه کوي چې پر زینو زینو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه کچری حکومت غواړي چې روزګان او نور ولایتونه د دشمن له فشار څخه خوندي کړي باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو روزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده. خو د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی امنیت قومندان ډاډ ورکوي چې تازه دم امنیتي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي. دی وایي نه یوازې دا ځواکونه به د ترینکوټ امنیت خوندي کړي بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړی وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازه دم قوتونه دلته راغلي شوي دي او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس ارکان دستر دریسیس سره یو ځای مونږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی. څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستې وي چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وي ځینې ځینې تفاهماتو په اساس باندې خوشي شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغې یو مهم انتقاد ده چې د کښي او د راولیکوټ تر منځ ځینې پوستې وي چې هغه خوشي شوي دي. دغه د هره نیولو لپاره دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو انشاءالله د الله په نصرت به ډېر زر د ستونزو حل حال شي.
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لږ وي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې له خوا بریدونه په پوستو باندې شته دي خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیر سره شته او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواو ته دغه ورکوي هغه په سلیزي ساته د ترینکوټ په خوا کې شته دی او د روزان په خوا کې کله نا کله دښمن ته د دغه د مچلته اندښتونه یا حملې دي. ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او قرآن خواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي البته کې چې تاسو ویل د اروزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اروزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر وو چې هغه وخت یې تجمي عملات لرودل. ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي؟ ما مخکې مرکو چې زموږ سره د هوایي قواوو او د توپچي او زمینی قواوو ټولې مرستې شته. د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کاندوی او خاص قطعات د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسیدلي دي.
د اروزګان نوی سرپرست امنیت قمندان سید آغا ثاقب و چې د اروزګان خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د کندوز ولایت ولایتي شورا یو شمېر غړي وای د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي اوس د دې ولایت په ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او طالبانو ته درنه مرشوب له هم اړولې ده. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعال حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرودین ولی وای چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
چهار دروازې ښار او مرکزي ښار
اوس مهال یوازې د کندز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندز مرکز پورې اړوند کلیو کې همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني بیوي سوچ چې د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپي سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلی رباني زیاته کړه: موږ د مرکزی حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په دوه کیلومتر او دوه کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چاوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنی نه لري.
که دغه سیمه بیا هم له وسلوالو څخه پاک نسی، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې دا اوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمونه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتي له دغه څخه.
بل خوا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د شپاړسم تندر په نوم د افغان ګډ ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او تر اوسه پورې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې کندز د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوی. که څه هم اوس مهال د کندز ښار ظاهراً آرامه برېښي، خو د کندز ښاریان بیا وایي مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزې ادارې له خلکو سره د امنیت راوستو په برخه کې بېلابېلې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهالو اړیکو د څیړلو په هدف یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې چې پرون شنبه جوړ شو، د افغانستان او هند اړیکې وڅېړل شوې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وشو. د پخپل ډول کې په فراه کې لومړنی کنفرانس دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په اړه ورځنی اکاډمیک بحث جوړ شو. په دغه بحث کې د فراه ولایت لسګونو مشرانو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د بحث په ترڅ کې دواړو هیوادونو اړیکې مهمې په ګوته شوې او د هند او افغانستان د دولتونو څخه وغوښتل شول چې نور دیان خپلو اړیکو ته وده او پراختیا ورکړي. د فراه والي محمد آصف ننګ د غونډې په پرانستنې وینا کې وویل چې هند او افغانستان د ګټو هیوادونو په قطار کې راځي او دا ګټې د ټاپي او چابار په څیر په لویو پروژو کې نغښتې دي. د فراه والي زیاته کړه چې د افغانستان او بیا په ځانګړي ډول د فراه ولایت خلک د هند د مرستو څخه منندوی دي او همداشان دغه یو میلیارد ډالرې مرستې هرکلی هم کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره وعده کړې ده.
دوستای عزیز، هدف عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو در دیر دی امتنان ورد، نو ده هندی ولس امتنان کام، ده هندی حکومت امتنان کام.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال هم په دغه کنفرانس کې د هند د مرستو څخه مننه وکړه. خیر محمد نورزی د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وویل چې هند له افغانستان سره خاصه دوستي لري او خپل په صادقانه مرستو یې دا خبره ثابته کړې ده. دغه په خبره هیله لري چې هند نورې هم خپلې اړیکې د افغان دولت له خلکو سره پراخه کړي.
موږ تاسو په دې لنډ وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه. موږ د فراه خلکو په فراه کې د سلما د بند د فاره دلته جشن ونیوی، ملي باس او نور مسایل دلارام او تر زرنج دا سړک چې دین د خاصه د افغانان د فاره جوړ شوی دی. موږ مننه ځنې کو واقعیت دوستي دوستي ده.
دغه علمی بحث په دوام کې د فراه ولایت ځینو پوهانو د هند او افغانستان پر اوږدمهاله اړیکو او د هغوی پر مثبتو پایلو هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د مشرانو څخه یې وغوښتل چې نور دې هم خپلې اړیکې پراخه کړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره کابو 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې وروستیو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له دغه هیواد سره به کابو 1 میلیارد ډالر نور هم مرسته وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سات لس بجه او شل دقیقې شوې د کابل د ننوي ورسپانو سلیکلي د به نسیم شفق درته وایي.
د کابل نن چا پورسپانو د غنو نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د سولې پر موضوع لیکنی خبرې کړي او په دې اړه د حکومت ژمنې او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار مسؤلیتونه سرګند کړي دي. هیواد دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې افغانانو او نړیوالو ته مو ثابت کړه چې موږ قانوني او با عزته سوله غواړو. په مطلب کې راغلی چې خاغلی غنی د سولې د عالی شورا له مشر پیر سید احمد ګیلانی او د دې شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې افغانان او نړیوال له بین الافغاني سولې څخه هرکلی او ملاتړ کوي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حزب اسلامي له مرکشي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې لپاره د حکومت اراده پیاوړې ده. د ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک ملاتړ کړی دی. ویسا ورسپانې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره سوله پر نورو ډلو یې اغیزې او د حکمتیار مسؤلیت. لیکوال ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک او د دې حزب سیاسي فعالیتونه د حکومت پر سیاسي چوکاټ هم اغیز لري او په حکومت کې به د لیکوال په خبره د واک تعادل رامنځته شي. په مطلب کې همداراز راغلی چې اوس ګلبدین حکمتیار هم مسؤلیت لري چې د ټولنې حالات درک کړي او خپل اهداف د ملي ګټو پر رڼا کې ولټوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند د نړیوالو پر ملاتړ تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې یونما دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت هلې ځلې ستایي او ورسخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ورسپانې همداراز ویلي چې امریکا او بریتانیا له لومړیو هیوادونو څخه وو چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دنیا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق هغه خبري راخیستي چې ویلي دي د سولې په برخه کې د افغان دولت له لوري هیڅ ډول خنډ نشته. په مطلب کې د ښاغلي محقق له قوله ویل شوی چې افغان دولت سولې ته ژمن دی او له ډېرې مودې راهیسې په دې برخه کې منډې ترړې کوي. او ملي آرمان ورسپانې یو تحلیلي مطلب ته دا عنوان ورکړی که څه هم سولې ته د رسېدو لاره اوږده ده خو باید دا فاصله طی شي.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او شوان پشيبو کې. د کندهار ولایتي چارواکي وایي تازه هڅې پیل کړي څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو شمیر زیات کړي. دوی د غرزوي د ماموریت او رهبری ترکه چې پوری به په دولتي ادارو کې د شزو ونډه هم زیات کړي. محمد صادق رشتینای له کندهار راپور لري.
د کندهار ولایتي ادارې ته ټول 1500 د مامورینو بستونه ټاکل سوي چې له ډلې نظر نیوي بستونه ډک او پاته نور له هم مامورین نه لري. ولایتي مسؤلین وایي په اوسني تشکیل کې یوازې 475 ښځینه کارکوونکي دندې لري چې ډېرې ښوونکي او یا اجرانې دي. د کندهار د بشري سرچینو رئیس جاوید الله سلطانی وایي په تیرو څو میاشتو کې سلګونه لوستې ځوانان د رقابتي سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې ګمارلې دي او ګڼ نور بستونه یې د ازموینې په موخه اعلان ته سپارلي. سلطانی وایي د تیرو څو کلونو په پرتله په دولتي ادارو کې د لوستو ځوانانو کچه زیاته سوې ده.
هر څوک کولای شي چې دا بستو ته ځان کاندید کړي. موږ په تلویزیونو کې په اخبارو کې د اطلاعاتو له لارې ولایت مقام کې په بازار کې د اخبارو کې راوځي. په دا ټول کې مهم بستونه اعلانوو چې بیا مو د ولایتي شورا محترم وکیل صاحبانې چې هغه هم ښځینه دي هغو ته مو ویلي دي، عمور زنان ریاست ته مو ویلي دي، د پوهنې ریاست، کندهار پوهنتون چې په دا کې د ښځینه مراجعین لري چې تاسو دا بستو ځان کنی. یعنی په دولت په هر بس کې په دولتي موږ دوی ته حق حوالیه تور کړی دي بیا ما کوله تور کو
سلطانی وای انا نوی ستونزې او مسلط دودونه لا هم د شوزو د کار په وړاندې بنسټیز ستونزې دي نو موري زیاتوي د قومي مشرانو مدني فعالانو ول سه خلکو په همکاري هڅه پیل کړي ترڅو په دولتي چوکاټ کې شوزو ته د ماموریت رهبری او تصمیم نیونی په برخو کې فرصتونه برابر کړي سلطانی للوستو شوزو غواړي چې په رقابتي سیالیو کې برخه واخلي او رامنځته سوی انحصار له منځه یوسي
دوی په قانون کې طرزالعمل په اساس هم که چیرې نارینه او ښځینه یو ځای کاندید یو بسته پنځه نمرې دوی حق لري چې دوی ته اضافه ورکول کېږي که موږ نتیجه اخري نمرې جمع سولې پنځه نمرې د طرزالعمل په اساس حق لري چې دغس خو بیا هم موږ په پوهنې ریاست کې په ډېره زیاته اندازه ښځینه کارمندان استخدام کړي دي چې مخکې هم وه د عمور اجتماعي ریاست شي هم ساتامي ریاست کندهار پوهنتون مورزنانو ریاست مکمل د ښځینه کارمندان لري او په نورو ادارو کښې هم موږ کوښښ دادي چې استخدام یې کړو په دا نږدې وختو کښې نو موږ په میدان هوایي کښې ډېر ښځینه کارکوونکي استخدام کړلي
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي په لنډه موده کې به د یوې شفافې او ګډې کمیټې له لارې د خالي بستونو لپاره ټولې ازموینې واخلي او هغه کسان چې لایق او اهل دي په دندو به یې وګماري که څه هم ځینې کسان د دولتي بستونو لپاره په ترسره کېدونکو ازموینو باندې ګڼې نیوکې کوي خو چارواکي د استخدام په پروسه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ
د افغانستان حکومت معلوماتو ته د لاسرسی قانون د پلي کېدو کمپاین پیل کړی او وایي چې هر اداره مکلفه ده څو خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د آزادو رسنیو د فعالیت ملاتړ او معلوماتو ته د لاسرسی لپاره هڅې کوي په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ
افغان حکومت ویل هغه ادارو او ویندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هیواد کې د آزادو رسنیو د فعالیت څخه د ملاتړ په خاطر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د عملي کېدو کمپاین پیل کړی هغه وایي د دې قانون څخه د ملاتړ ترڅنګ به د حکومت ویندویان مکلف وي چې هره ورځ د رسنیو له لارې خلکو ته معلومات ورسوي
دفتر سخنگوی رئیس جمهوری در همکاری با
دی وایي د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر د بېلابېلو وزارتونو د ویندویانو سره په همکارۍ پرېکړه کړې چې د رسنیو بنسټونو سره یو ځای اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کمپاین اعلان او ترې ملاتړ وکړي ولسمشر غني د 1393 لمریز کال د لندۍ په میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 22 مادې لري خو افغان خبریالانو او د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو ډېر وخت د هغې په عملي کېدو ټینګار کړی ویلي دي چې لا هم د حکومت څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي د دې کمپاین د پیل ترڅنګ افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ غږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په روانه غونډه کې هم جکړ د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو غونډې ته د افغان ژورنالستانو د ستونزو د بیان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان خبریالانو استازی وټاکل شي اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د مدني ټولنو استازی او د یاد کمیسیون رئیس اکرام افضلي وایي حکومت یو ځل بیا ژمنه تازه کړه خو باوري نه دی هغه څه چې خلک یې غواړي تر دوی ورسیږي
دوی راشي شعار ورکړي د خلکو توقعات لوړ کړي او بیا هغه کارونه چې په بنسټیز ډول باندې باید ترسره شي هغه نه ترسره کېږي د حکومت له خوا نه دغه کمپاین شروع کېدل نه پوهېږم په څه معنا باندې ده که چېرته دوی دا کمپاین په دې معنا باندې ورته وي چې دوی خپل سخنګویان راولي او دوی بیا خلکو ته اطلاعات وړاندې کوي
په افغانستان کې دا مهال 15 تلویزیونی چینلونه 200 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 10,000 خبریالان پکې په دندو بوخت دي اکرام افضلي وایي له ځینو استثناو پرته حکومت مکلف دی چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت معلومات ورکړي
خبریاست ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال تر ټولو تود کال و چې تر دې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې اداره وایي سږ کال د اګست د میاشتو ریکارد مات شو او اټکل کیږي چې 2014 به په مجموع کې د تاریخ تر ټولو تود کال ثبت شي کلرنالیس وای د سش کل لپایل تر اوسه پورې د هوا د تودوالي مخکې ریکارډونه مات شوي او ډاډه دی چې 2014 میلادي کال به په تاریخ کې تر ټولو تود کال ثبت شي. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د نړۍ هوا له اوږدې مودې راهیسې د غیر عادي حالت لور ته روانه ده او دا مسئله انسانانو ته په تدریجي ډول په یوې عادي چارې بدلیږي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د راپور له مخې د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مځکې د تودوخې درجه د 19مې پیړۍ د وروستیو د هوا د تودوخې تر درجې زیاته شوې ده. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلو. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس ناجیه صافی د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو ملاتړ کړی. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلادیش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. د ایټالیا د سمندري ځواک یوه بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. او امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم مخکښ شزي، ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
مخکښ شزي
قدرمن اوریدونکو، د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دې اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده، چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلي روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړونو ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت دند سرته رسو.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوې یم، د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای، څومره ستونزي وي؟ چا تشویقولې کنه؟ چا د تدریس ویل چې مزه؟
خونځي کې زه د خپل د پلار د خوانه شامل شوم، ځکه چې زما پلار یو روشن فکر و، زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نو کله چې زه په خونځي کې داخل شوم، درې صنفه ما په قندوز ولایت کې ویلې دي، ځکه پلار ملته دولت مامور و. بعد دغې نه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شي وستو. په هغه وخت کې داسې سهولتونه نه و لکه د اوس په شانته، مګر هغه کم سهولتونو په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو. ډېر تشویق شي وستو د هغه وخت سره چې رئیس د معارف او معین د معارف او وزیر د معارف د مکتبونو نه ډېره دقیقه لیدنه کوله. زما په یاد دي چې زه په شپږم صنف کې وم او ما 50 افغانۍ د وزیر معرف د خوانه زه تشویق شولم او ما ته انعام په شکل راکړل.
داسې څوک چې ستاسو مخالفت کاوه په ټولنه کې، یا چا در پسې بد رد ویلې چې دوی مکتب ته ځینجونې؟ لکه اوس هم په ځینې سیمو کې داسې خلک شته چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي.
نه، هغه وخت کې داسې څوک نه و چې مونږ یې د کوم تهدید لاندې نیولی سو، یا مونږ ته بده لار راښودلې ده. نه بد تبلیغات و، نه هر چا کوشش کوه چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روښانه شوي دي، څونه چې سهولتونه ډېر دي، څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي، سر د هغې نه بعضې داسې اشخاص شته دي چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ووایي او نور مخه هم نیسی. مگر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې، تاسو چې 950 کال کې زه فارغ شوم د لیسې نه، مکتب نه فارغ شوم، هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا نجونې الکان تشویقول، وس عملونه دي چې دومره وخم تیر شوی دی، ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زمونږ خلک اوس بیا وروسته پاتې شوي دي او ماشومان او نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړشي. او شمېر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم و تربیې مخه چا نه نیوله، مګر کله چې انقلاب وشو د اوم د ثور، هغې نه بعد ډېر ګډوډیانې راغلې منځ ته. بیا کله چې کونړ تخلیه شو، هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته موږ خپل مکتبونه هلته ویل اما کومه وظیفه چې مو هغه موږ سرته رسوله مګر د انقلاب په دوران کې بعضي داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د اشرارو په نامه یادېدل چې هغه نه غوښتل چې مکتب څوک وایي او یا څوک پیشرفت وکړي ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې موږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دی مګر داسې حالات نه و لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغې وخت کې کورنۍ او خپلو ماشومانو نجونو ته اجازه ورکول خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوي چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوي دي بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کېږي او زمونږ د وطن آبادېده هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډېره ده.
د دولسم صنف نه چې فارغ شوې بیا په څه مصروف شو؟
کله چې زه دولسم صنف نه فارغ شوم بلکې اول نمره وم د خپل صنف هغه وخت کې د استادانو ډېر کمبود و د هغه کمبود په اساس باندې موږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا موږ په دنده وګمارلو چې زه هم په هغې کې ښوونکي شولم چې د دری درس به مې تدریس کوو دلته کنړ ولایت کې. کنړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې نه د خلکو د خوانه؟
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زموږ د خوانه کومه ستونزه وه صرف دغه مسلکي استادان هغه وخت کې لږ کم وو اوس زما په نظر سره چې زیات دي هغه وخت مسلکي استادان لږ کم وو او نالي دارالمعلمین موجود نه په کنړ ولایت کې چا چې به لوستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لوستو نالي دارالمعلمین.
څومره دندې دې ترسره کړې دي؟ معلمي دې څو کالو پورې هلته وکړله؟
کله چې زه په کنړ ولایت کې ښوونکی شوم تر هغه وخته پورې زه ښوونکی وم تر څو چې د کنړ ولایت تخلیه شو او ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته موږ ته خپلې وظیفې را وسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالایي لیسې په ابتدایه کې زه ښوونکی شولم. بعد دغې نه چې کله د طالبان راغلل هغه وخت کې مکتبونه سقوط وکړو نو هغه وخت کې موږ په کور کې ناخستلو. بعد دغې نه چې کله موقته اداره جوړه شول کرزی صاحب راغی موږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو.
کله چې موقته اداره راغله د کرزی صاحب په مشرۍ باندې بیا وظیفه م واخیستله کنه؟
کله چې زه مهاجر وم بیرته خپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شول نو موږ سره دا تمه پیدا شول چې کېدی شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته نو اول پیشنهاد والی صاحب د خوانه ماته وشو ته چې ښځو چارو ریاست نو تشکیلم دې ما تشکیل راوړی دی او دلته ما د ډېر خویندو سره خبرې وکړې مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولی شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوځي. نو والی صاحب خپله مانه پیشنهاد وکړو یو څو رئیسان یې واپسې راولېږل چې هغې سره ما موافقه وکړله خپل ریاست ته راغلم.
ریاست څو کاله وکړو؟
ریاست مې دوه کاله وکړو مګر دونه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو او زه په ریاست معارف کې په یو اتاق کې چې رئیس صاحب د معارف ما سره همکاري وکړله خپل اتاق یې ماته پرېخوستو هغې د ونې لاندې یو کټ واچو په هغې کې بیا خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پی آر ټي جوړه شول او خلیلزاد کنړ ولایت ته راغی د والي صاحب په ځل اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم او پیشنهادونه مې ورته وکړله چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړله. بیرته زه لاړم کابل ته د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغې راغله د بنسټ ډبره کېخوستله چې کله والي صاحب د بنسټ ډبره خوستله نو والي صاحب دا وویل چې دا زما حق نه دی دا د دې خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي مګر بعضې اشخاص شته دي چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی مګر هغې کې زه ډېره ګیلمنه پاتې شوې یم.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم چیرته مهاجر شوی وال تاسو ستونزو سره مخ وای؟
پاکستان ته مهاجر شوم پاکستان کې صرف د بی وطنۍ ستونزه زمونږ و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شوی وو او د خپل دوستان او د خپل اقاربونه مګر نور پاکستان کې نور ستونزې د څه خاص ستونزې نه وي دغه ستونزه و چې مونږ د وظیفونه بی برخه شول او د خپل وطن نه.
بیا بیرته راځو افغانستان ته راځو کونړ ته راځو. کله چې تاسو دغلته د دې تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله
پاچا سے پوخ کے بیا سفالیت نو شروع کړل دا غیر نوسته ریاست ولی پری خوست او چیرته لاړ
کله چې ما د دې ریاست بنسټ ډبره کې خودله نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې نو ما غوښتل چې خځو چارو ریاست ډبره مې کې خوستل هم دغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې همدا شان په ولایتي شورا کې هم زه د خزینه او وکیلانو یو نمونه شمه او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم
نو په دغه څنګه کامیاب شوې ولایتي شورا ته څومره کسان ولاړ وي د خویندو لاړه او څنګه کامیاب شو
په دغه وخت کې خزینه خویندې خو ډېرې زیاتې وې هغې د جملې نه موږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلورو کسانو د جملې نه موږ دا درې خویندې کامیاب شولو ولایتي شورا ته لاړو
ولایتي شورا کې اکثره خویندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي سړی ورته واک نه ورکوي اکثره د واک کلیګانې چې دي دغې په لاس کې دي د سړو په لاس کې دي احساس کا
ولایتی شورا کې چون دا پروسه نه وی وه او خلکو ته ډیر ناشنا وه نو داغه تطبیق په یو ولایت کې او داغه عملی کارونه کې د شی یو زره مشکل و اوسېږي مګر زمونږ مخه په داسې حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو ځای ته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتل دا غی که کوم مانیت او مشکل موږ سره نو او داخلي مشکلات خود دا په ار دفتر کې پیدا کیږي دا
داخلي څه مشکلات
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده بخصه ته نو ورکل کېدل په دې خاطر نو ورکل کېدل چې دا پروسه نه وي او دی مسره ناشنا او ټول خلک د دې پروسه سره ناشنا نو د دې تطبیق به نه شو عملي کول چې
خلم د خپل حق وختنه کړی دا خاصړونه
د خپل حق وختنه مونږه کړی دا کولم خو مونږ په دې به پوهیږو چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي نو په دې خاطر به موږ یو وخت د سکوت سره مخامخ کېدل
یعنی غلي کېدلی به
غلي کېدل
داسې ورځې در باندې راغلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنې مرور شوي کورونو کې تنې ناست لستې بیا څوک درغلي بیرته پخلا کړي داسې حالات راغلي
نه داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره او کېدای شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه موږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي دي مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل دسې وو چې دی به د شورا ته دسې یو بله بڼه ورکوله لکه د دولت په شکل باندې به دی د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دې کې اصول او قوانین مراد شي نو په دغه خاطر باندې به اوس زما همیشه مشکل وو اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلد وو او دویمه دوره چې وه دویمه دوره کې موږ ډیر زیات کارونه کړی دي ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي او ډیر ځایونه موږ پروژو نه لیدنه کړی دا او ډیر د خلکو مشکلات موږ راټول کړی دي
دریم ځلی ولاړو
هغه کې زبریاله نه شو مزبا خویندې چې ځواني دي او د باتوانه دي او انرژي خوندانی دي روشن فکر دي هغه خویندې زمونږه کامیاب شوې دي او د الله نه می دات تم او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او امغ شان د خلکو خدمت او د خویندې خدمت وکړي
دا عمره وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي د چا د فن تقدیر شوی استه کما غونډه ستاسو خو ویار جوړه شوی نه دا جوړه شوی چې شوی
زما تقديري خو یو غونډه جوړه شوی د چپاغه کې زه تقدیر شوم چې غالبته د یو ان د خوانه او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوی د قومندانې د خوانه او د ارګان هاي محل د خوانه تقدیرنامې راتره
د یو ان د خوان څنګه غونډه جوړه شوی چې ته جوړه شوی
د یو ان د خوانه دلته غونډه جوړه شوی چې البته د مخکخ مرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولای شم ته هم کولای شي دا ډیر غټه ستا باندې غونډه وه چې د فاطمې په لیسه کې جوړه شول او دې کې ډېرو چارواکو برخه اخیستلې وه او زه یې پکې ډېره تقدیر کړم او یې نازولم
خو اوس په شخصي ژوند ته راشو واده دې کله کړی دی څومره بچی لري او هغوی په څه حالت کې تعلیمونه یې کړي نه دي کړي
په شپېتم کال کې زما واده شوی دی اوه اولادونه لرم چې 15 نجونې دي او 2 هلکان دي او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سرته رسولی دی د علي دارالمعلمین زمین نه فارغ دي او زامن چې می دي هغه کشران دي چې اوس می مشر زوی د جنکو نه کشران دي مشر زوی می په کابل ولایت کې په وایي پونځي ماسل دي او دیم زوی می د ننګرهار کې د تی پونځي ماسل دي
دغه ګوره اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچی تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کی ته څنګه بریالي شوي چې دغه سي لورګان یو زامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده دغه سمره مالی دلې ده چې ما خپل سمره لیدلې ده نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دې د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوختيږي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتې خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم په حصہ کې او شد پر باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینا او محبت سره دا غو یو پیوستون پیدا کړو
تاسو اوس د رئیس شوی استه دویم ځلی دا ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو کې هغه و چې بریالي شلمه پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چنګزال ته وسیدل ما عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و پاغه کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون زکړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد خوا د دې کومک او همکاري و او زی په سر کې و ما د خزه د پاره فعالیتونه کړې وو بعد هغه نو دا د وزیر صاحب لزوندودو چې هغه ته هرڅه از ما د وظیفو د کارکردګي ویلی وو او دا خپل لزوم دیدو زه لازم وګڼلم چې ما د تر اولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويندې چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلواله د خوانه کوم غواخ نه دی شوی مګر ټلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیما د سی غواخ ما ته نه دی شوی د طالبانو د خوانه کې دی شي طالب یا اوسی یا نو اوسی مګر ټلیفوني تهدیدونه
دا
غي د نوم نه په استفاده باندې ما ډیره تهدید شوی په ټلیفون نو ما ته ویل چې ته ولې وظیفه ته ځې ولې د انګریزانو سره تکینه او میټینګونه نیسی او امادګی دی ونی ساتي مونږ تا ته کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړ کو ته مونږ نه نشه خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راځي
دغه غواخونو استاذر کې ویره پیدا نه کوي چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی
نه ما زما په ځل کې یره نه ده پیدا کړې ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړله کو ته چیرته کولې شي چې راشي زما په زیاته کارو کې نه زیاته هر کله وي ما راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې مې استاسي هر مشکل ته د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کور نه یست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غدې تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمې زنانه نه پریدي نجونې نه پریدي مکتبونو ته ښوونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري
زما پیغام خپل خويند ورونو ته دا دی چې هیڅکله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي مه ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او موږ خلکو په بیزې تبلیغات وغولېږي دا خاور ستاسو خاور د تاسو نه خدمت غواړي او تاسو به آبادوي دا د بل چا په مټو نه جوړیږي هم د دې افغانستان خلق او ورونو او خندو په مټه باندې کې باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد
مخکخه خزي
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اتصاب اتنیوش میره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
Thank you. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې له یوې نوې خبرونې سره هرکلی کوم. اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او عقلی ملګرتیا کړي، نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ آیا کله مو په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول ښه نه دی یا داسې وایي چې نیستی راولي؟ او کله دا
دغه وایي چې مثلا یو میرمن یا یو چا چې به وړلم دا وله، مثلا یو پټو یا یو ټوټه چې به ولوي، د بیا دې به ویلې چې دا میلمانه
مسافر سي وځي، موږ یې له شا اوبه اچو یا سي هغه په پیاله کې شمه راسي، کوم وایي میلمه راځي.
موږ نننې خبرونه د باورونو ارزښت او په وړاندې عقایدو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګنې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، اوسنی فولکلور په هاروایي په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای، هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیات وي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه یې تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوي هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نوره نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي، خو یوازې شکلونه یې تغیر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه یې خاوند ارواښاد پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې یې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینې باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوي دي یا دود دي، هغه ځینې مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دا شي چې ماښام کې یا مازیګر او ماښام ترمنځ جارو کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د سیدې چې د ماخام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او د ماخام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جارو کولو هغه بد ګڼلې دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جارو ماخام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ماخام اکثریت شپه راځي دی، ورپسې شپه راځي. کله چې جارو کېږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوړه اوچتېږي، دا دوړه کوټې کې بنده پاتې شي، نو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودی کېږي، نو د هغې دپاره چې دا دوړه بیا تنفس نه کړي، نو د دې دپاره دا یو شی رامنځته شوی، نو هغې ته یې خلکو داسې یو عقیدوي دغه ورکړی چې جارو د شپې کول ښه نه دی، یا داسې چې نیستی راولي. او کله داسې خبره
د نوموړي په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې لمنځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکو صبرینا وای چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نو موري وای چې دوی له خوارا هيسي یو شمیر انګیرنی او باورونه لري چې اوس هم پر عقیده لري.
لکه څنګه چې موږ خپل دا د قصې او د خبرې د خپل پلارونو نیکونو د نه اوریدلې دي، داسې مثلا داسې انګیرنه کېدلې لکه په خوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کې نس چې आवाज وکوم د په دې باور یا په دې عقیده وو چې مثلا میانمار راځي دیمګه فامیلونو دی انو امداسې ادم میراثونو دا غچ دی مونږ ته را پات شي ودي او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دا غو چې مثلا یو میرمن یا یو چچ به وړلم دا ول مثلا یو یو پټوګیا یو ټوټه چې به ول وی دا بیا دی به ول چې دا ملمن راځي امداسې تاسو زیات باورونه دي په د کیسه باندې سره غلی.
نو موري وای چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدی تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هر سوی او عمر لرونکو په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړې عقیدی لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی کچې مونږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کوي او کوي نه کوي نو امکان شته چې وشي او د خپل یعنی د خدای کارونه کې د شتراش کې د شرانه شي خو دې مونږ عقیده پورې اړه کوم په هغه کې دا یا باور وکړو بیا نو کې د شت امکان ولري
چې هغه د سې تجربه کړي چې بچی شي باور.
بله، ما تجربه کړې ده. مثلا دا کارغه چې کینه مونږه چې په دیوال کې مونږه ورته چې لاغه کو کې بیا ډیر درې ځوانان دا دغه لري چې وای مثلا قربان ورته یا جړ ته وای چې د مل مرادي بیا مونږه مم د سکرې دی بیا مل مان راغلي دی مونږ کړه.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سویې پورې محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
د ځینو شیانو په اړه چې موږ وایي دا ښه شګون لري یا بد لري، یا دا شیان موږ پورې ښه دي یا بد دي، که چیرې دغه عقیدې او باورونه موږ د ارواپوهنې د علم له مخې وڅېړو، دا کوم ځانګړی علمي اساس نه لري. دغه عقیدې دي چې موږ په غیر شعوري توګه قبول کړي دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول که وایو چې د شپې نوکان مه غوڅوئ، لامل یې دا دی چې د شپې له کوټې نه وځو او که چیرې په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان یې وخوري ښایي ډېر تاوان ورته ورسوي. نو دغه دلیلونه پخوانیو نه دي وړاندې کړي، په همدې خاطر د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کوي.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمېر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې یې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمېر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري. نوموړي وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمنده کورنۍ ده او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کېږي، کله چې موږ کومه د قدیمي خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا م اورېدلې په دوه باندې اکثریت خلک باور لري او شاید موږ هم له هغو ګورو، ځکه چې کله چې موږ کوم ښه شی په نیک فالونی سونو بیا هغه به موږ ته ښه اراده مراکي او ښه ګټه ترې اخیستای شو.
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري؟
مثلا مسافر سي وځي موږ له شاو بواچو ان میاسم هغه په پیاله کې شمار سي کوم وای میل مرزي به هغه ته ډېر احترام کوو، ځکه چې دا موږ د پخواني خلکو دي او پخواني خلک هر عادت موږ ته یو پند نصيحت دي.
دا باورونه څه ګټه ولري چې اوس مسافر سي ته بواچي یا جارونه سي وهي یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاص؟
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري، مګر یګانه شی سي کولای شي په دوه کې ګټه تر وخت لا غته زړه تسلا ده، زړه به د چا انسان په تسلا شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري.
ځنه وخت د مون کورونو کې د مونږ خو او شاو شفریال کې چې مخته لاس نسی درته وایي چې دا ښه عمل نه دی، دا ما تر سره کوو، وایي پلار دې مړ کېږي، مور دې مړ کېږي، او خفګان په وخت کې اکثر دا تر سره کېږي. دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچا نیول دغه د مونږ په کې ډېره بده کار دی، د خپل نه تر سره کوم. یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر زنې کېنستل دا هم ډېره بعد هغه سهار دی، ځکه لاس تر زنې کېنستل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات هغه لري.
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري، خو دا چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپله هم له ځینو کارونو ویریږي.
خو څنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده، خو اوس زه په دې باندې عقیده نه لرم، ځکه دروس ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی. موږ په دې باندې عقیده نه لرو، ځکه هغه ټول شیان د خرافات او خلکو دومره سواد نه درلودل، او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ځکه ټول خلک سواد لري، په دې پوهېږي چې په اسلام کې دا شان باندې دي. او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جوړمه کوي، ځکه دا کوم مسجدونه لري، او مثلا ځینې نور شان باندې باور درلودل.
تکره دې تجربه کړې دي چې مثلا د شپې دی جارو وهلي کوم بد کار نه شوه؟
نه تجربه کړې منه دي، خو بیا هم جریدل ما سکاس مور پلار دا خبره کوي چې دا کار نه کوي، ځکه اتمن یم بد شګون لري، او تجربه کړې مې داسې نه دي.
باور خو پرې لري چې
بیا باور پنه لرم.
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړي او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي نور لا کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي.
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکوري زمزمي دي، خلک یو تر بل پورې هم داسې یو نسل د بل نسل ته پاتې شوی دي، خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري.
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه سموږ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سلام.